سلامونه وخت سهار لسکه جسونه د خلیل از زرا پلسم کال د جنوري مخمنه ته د مشال ویډیو کوم بل د لیک مو جواب څنګه کړه وسره د مننه څخه کوم په پاکستان کې د جنوري اقتصادي رهبری په اړه د مرکز حکومت د بستان د مټو سچې ګوندونو د شتون د کوم خاصي د افغان سولې احمد راتن کې ونده د شمالي وزیرستان د تشکیل د اوسېدونکو ستونزې په ژمي کې د افغان طالبانو زیاتېدونکې حملې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې د کو په دو منیمایي کې ورته د بخت ښکلې ادبي کلتوري پروګرام لرو په پیل کې سره عموماً غرونه وړاندې کوي.
ستړي مشهړومبې د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان مشرتابه وایي د ترګري له منځه وړلو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي او ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ کیدونکې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ویډیو ویل په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې بعد پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودري به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې ورسیو کې د پاکستان افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه بعد افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروس کال د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر سره وروسته د سولې خبرې وځنډېدلې. د پاکستان ولسي او پوځي مشرتابه وایي د ترګري په بشپړه توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې د پوځ مشر راحیل شریف هم موجود و. پریکړه شوې د پټانکوټ په پیښه به له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یو اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په یو پوځي اډه وسلوال برید کې اوه هندي سرتېري مړه او دوه ژوبل شول. هند وایي برید کوونکي چې له پاکستانه ورغلي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او د پاکستان لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې جاري وساتي او که نه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین، پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لاره یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم پر دې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جماعت الما اسلام او امین نېشنل ګوند په یو غټ خبري کانفرنس کې د احسان اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر ګورنر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب ته اړوي خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو د وایانو لکه موخ سره مخ دي. د تخیل یو اوسېدونکي مشکلام نن مشال ډوته وویل چې د لارو بندېدو او واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي. په شمالي وزیرستان کې د دربیزه پوځي عملیاتو ته شروع کېدو وروسته په یادو سیمو کې ګیر پاتې کورنۍ وایي د ډېرو ورځو نه د حکومت لخوا د راشن ګاډي نه دي ورغلي او د دوی په خبره امنیتي ځواکونو هم لارې بندې کړې دي او دوی نشي کولی چې خپل مریضان د بن هسپتال ته ورسوي. بلخو امنیتي چارواکو پر دې اړه څرګندې ویلي. پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. سنی مظاهره چانو د ایران زړه شوارونه ورکول خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر د زیارت پوره د اسلام آباد ته په دورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي د بنو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړي دي. په سعودي عرب کې د یو شیا عالم شیخ نمر النمر تر پانسې وروسته قهرجن او ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولخو ګڼي تیر ورځو مشال ویل په چین کې په هوایي عملیاتو کې د دایي شلک تر لږه 15 وسلوال وژل شوي چې څلور تنه یې د دې ډلې مهم غړي دي. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه د شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. او د جرمني پولیس وایي په هغو 22 مشکوک کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتی او غلا تورن دي 13 تنه په نغښتون کې کډوال دي. د جرمني د کورونو چارو وزارت ویان د تیر ورځ ویل چې دا مشکوک کسان فدرالي پولیس نیولي دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تیر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم محمد اوریدل. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان سولې عمل په اړه څلور اړخیزه غونډه به د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. په داسې حال کې چې د تهران او ریاض ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په ورتګ مظاهرې شوي، خو د ایران او سعودي ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو په وجه کې یوه بله وجه څه کېدای شي؟
امریکي او د ایران مرجعیتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول، ایران ته لږ ازادي نه راوتلی، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
له کاشغر تر گوادر د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو لرې کولو په خاطر مرکزي وزیر احسن اقبال د بلوچستان له حکومت او سیاسي ګوندونو سره لیدلي، خو آیا د دوی قانع کړل؟ د جمعیت المسلمین یو مشر مولانا واسی
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټولګوندیزه غونډه وسوه، هغه هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې هم هغه مطالبه ده.
په باختر سوریه ادبی کلتوري پروگرام کې د جنو نورو موضوعات تر څنګ یو غزل هم تراورو.
چاور نخې ماتې کړې چاو ترې نوزري ویستې په دومره ده د لر او بر کونتلې نه ختمې دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال پیډو سره اوسه. د خبرونه د فایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د خارجه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي مشال لیډي تولیس د افغانستان د سولې عمل په اړه د ګل په ورځ د څلور اړخیزه غونډي څلور اړخیزه خبرې اترې به په اسلام آباد کې کیږي. تر دې لمخه د دې ځای ځایګي په اړه باندې شکو. په غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. نور تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
سلور ملکی غونډه دا چې کله پاکستان کې د آسیا زړه غونډه شوې وه، نو په هغه دوران دا فیصله شوې وه چې کوم د افغانستان مفاهمتي عمل دی، طالبانو سره چې کوم مذاکراتي عمل دی، د هغې د لاخ او مؤثره جوړولو او د منطقي انجام ته رسولو په غرض به یو سلور اړخیزه غونډه یا داسې یو اجلاس کېږي چې په هغې کې به فیصلې کېږي چې په کومې طریقې سره دغه مذاکراتي او مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلی شي. نو دغه غونډه کوم د پدې کې کوم سلور ملکونه دي، پاکستان، افغانستان او دغه رنګ امریکا او چین، په دغه سلور ملکی اتحاد کې یا په دغه چې کوم مفاهمتي عمل دی، د هغې لړ کې دا سلور ملکونو اتحاد جوړ شوی دی. دغه غونډه کې به د پاکستان لخوا سرچینې وایي چې کوم د ګل پورز غونډه کې دونکو د نو اعزاز چودري به د پاکستان نمائندګي کوي، دغه رنګ د افغانستان چې کوم نائب خارجه وزیر دی حکمت خلیل کرزی، نو هغه به د افغانستان نمائندګي او د دې سره سره به د چین او د امریکا استازي هم په دغه غونډه کې ګډون وي. د دې لپاره ټول انتظامات چې کوم دي نو هغه سر ته رسېدلي دي او د دې غونډې دوران به دا کتی شي داسې غور به کولی شي چې په کومې طریقې سره افغان حکومت او د افغان طالبانو مذاکرات چې کوم ځنډېدلي دي د کوم پروس کال په جولای کې کېدونکي وو د هغې نه وروسته بیا د ملا عمر د مرګ وروسته وځنډېدل، نو د هغې بیا شروع کولو او په کومه طریقې سره مخ په وړاندې بوتلو نو په دغه چارو به خبرې کېږي. جی
شهریاسان، یو بله موضوع دغه ده چې د هند په پټانکوټ کې پر یوه پوځي اډه برید شوی وو. د هند او پاکستان اړیکې بیا خرابې شوې ځکه چې هند تور لګوي چې دغه حملو کې لاس درلودونکي په پاکستان کې میشت وي. هلته په ټلیفون خبرې سره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه شوې ده. دا غونډه کې د دې جاج واخیستل سو څه ویل شوي دي؟
جی بالکل، دغه غونډه کې فوزی او سیاسي مشروالي دغه رنګ ځنې چې کوم مهم وزیران دي لکه د داخله چارو د خزانه وزیر دغه رنګ د خارجه چارو چې کوم چارواکي دي نو دغه ټول په دغه غونډه کې موجود وو. په دغه حواله سره کوم هندستان کومه خبره کوي چې داسې ثبوتونه پاکستان له ورکړي دي چې ګنې هغه ښایي چې دا کوم پټانکوټ کوم برید شوی دی نو هغه کسانو سره د پاکستان د طرفه مرسته کېدی یا هغه پاکستان نه راغلی وو. نو په دغه حواله سره خبرې وشو. یو خو پاکستان چې کوم عزم دی د سیمې نه او د نړۍ نه د ترهګرۍ ختمولو د هغه عزم دوباره تکرار شو چې دا به موږ په هر صورت باندې ختمو او کوم چې د هندوستان سره دی ژمنې کړي دي چې په دغه لړ کې به ورسره هر قسمه مرستې هم کوي نو دغه مرستو باندې هم خبرې اترې وشوې. بیا چې کوم ثبوتونه هندوستان ورکړي دي پاکستان ته تر اوسه پورې په هغې باندې څه پیشرفت شوی دی، هغې کې څومره حقیقت دی، کوم ځای ته خبره رسېدلې ده، دغه ټولو چارو باندې هم خبر وشو غور شو.
دا اوریاس مسخیل. هندستان وای د پټانکوټ پیښه چې پکې اوه هندي سرتیري مړه او دوه شوبل سوي وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي دي او دوی اوس د پاکستان د غبرګون په انتظار دي. هندستان وای د پاکستان له جواب وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره سولې نوې شروع سوي پروسه جاري وساتي او که څنګه. اسرار العالمومند په غوښ شو.
تان ورسپان لیکي هندوستان وایي د پټانکوټ پیخي پاړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلي وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی په اړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه کېدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اوه هندي سرتیرو تر وژل کېدو او 22 جوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاری وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې کوم چې په شاوخوا یو لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي همنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
اسرار عالم ممندو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې دي. سنی مظاهره کوونکو پرون د جمعې په ورځ د ایران ضد شعارونه ورکول خو شیعه لاروونکي پاکستان د پاکستان پر حکومت شا وکړي چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لیرې وساتي او بې طرفه سي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اسرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغار د نورو اسلامی هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهېدو ته لاره جوړه کړې ده او فرقه یي تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاد او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپلې سیاسي اړیکې ختمې کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ییز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیه کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې لسغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاد او تهران سیاسي کړکېچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
لکه څنګه چې موږ د فرشته جلالزی په ریپورت کې واورېدل، د سعودي عربستان لخوا د شیعه عالم نمر النمر تر پانسي کولو وروسته په تهران کې د پارېدونکو مزارچانو له لورې سعودي سفارت ته د اورچونې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب سو. له دې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې وشلولې او دا شان دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي جګړه لا هم روانه ده. دا چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجه څه دي په دې ریپورت کې
که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیعه عالم نمر النمر پانسي کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مزارچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب په بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې دی د عربو او پرسین یو اختلاف راغلی دی، بیا دي اسلام نه پستم بیا دي سیاسي دی دا چې دا دواړه ملکونه اوریجنل پاور دی پارا یو بل سره کمپټیشن دی. ایران هم غواړي چې لارجر میډل ایسټ کې هغه یو میجر قوت وي. تل یو ځان دا هغه اسپایریشن دی، نو هغه دواړو په مسره یې جګړه ده، پاور جګړه ده. نو دا دواړه خپل مذهبي کیسې استعمالوي، خو دواړه خپل کې یو پاور سټرګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپل د سعودي عرب په داخل کې د شیعګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نه د سعودي د شیعګانو نه ډیره یره ډیر احتیاط وسره چې دا غوی خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه حالانکه زیاتر آیلم دا علاقه پروډیوس کوي، خو هلته شیعګان ډیر دي، نو په هغه باندې ډېر نظر ساتي. دغه رنګ بحرین سره لګېدلی دی، شیعګانو میجارټي ده، خو هغه باندې سنیان حکومت کوي. نو لکه یو رنګه شیعګانې دباو ساتلی دي چې د آل سعود دپاره خطره جوړه نه شي.
ایاز وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یوه وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوې جوهري معاهده هم ګڼي.
بل غټه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن د نورم زیاتېږي، هغه شاید د امریکې او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لږ لره شول، ایران ته لږ ازادي نه راوسو، اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي. نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیره میاشت سعودي عرب د څلور دېرش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړي چې ورته د ترغیب په ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وایي د چینا پاکستان اقتصادي راهداري باندې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړي دي، خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت الاسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وایي دوی د حسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر تر دې وړاندې خیبر پښتونخوا ته هم تللی و چې هلته یې د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د ده خبرې د اطمینان وړ ونه بللې. تفصیل له کوټې څخه خدای نور نصر راکوي.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړي او په خبره یې ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی.
خلاف امتیاز کرے
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټې ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي، خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صوبه کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د خبرې ونډه ته وویل د دوی همغه په خوانی غشتنې لا هم منل سوي نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندیزه غونډه وسوه، هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو میں ہم نہیں جائیں گے.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخته خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیر بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي وایي د تګ راتګ لارې بندې سوي چې له وجې یې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسر سوي او نشي کولای د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځو نه ورباندې لارې بند شوي دي، چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سختې یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځو نه ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
میشته ډېر شندر تکلیف ته ډېر ټیمی شي میشته کوي نه دلوړه به مورون باندې ته نور ته تری دلې پوز د خېس لیاړ رس باندې اورا چولې دي سیمیندار نو به مور لړ دایو چې مومېټ باندې اگر خل کوم ډېر دې حکومت سره ډېر قربانې کړې دي عامون پر ډېر کې رار میړه ته کړه جاي کوشش وکړه جاي حکومت سره او اے سی کی او پر او کړه جاي خپل خور مش خپل ځمورتیا ور کړې دو.
د ټلیفون د لارې د داخلو یو بلو سیدون کې مشکلا مو ویل دلوګې سره مخ شوی
دین یا سی سی ته داخل کې دی مورون دلوګې د تند مړ سوال ا ختم دی دونه چینه بوره دا وی ار ته ختم دی نشتا پاتن لگا کی زمش کی کین گونا دا یار تے پتہ ہارتا ہو کی زبیا کی سبو کن وے تاو بلا وے تاو سائی پتہ یار سان دی کرتا یار باندھ مکمل اوریا تا وری دی سوری دل کو بی مرن نن گتا انترا تا ہسپتال کے دوائی تو خرج مرسا
کلیم لاوی دولت تے ورسر سم چلن وکڑی او زرگونا قران ای لپارا مخصوص سو گاڑی پمیاش کے ڈیر کم دی شمالی وزیرستان دا تاخیر بلا بیلو سیمو کے میشتا خلقو سنزو پاڑا محسہ وکڑا چا منیاتی زواکونو سرا خبر وکڑو خود دوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو او زائی انتظامی چارواکو وویل دوی پردے موضوع سا نشی ویلے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د کلتوري چارو کارپون وای سیمه کې رواني جنگ جګړې د کرشي دوار لو غاړو ته د میشتو قبيلو کلتوري او ټولنیز ژوند د ستونزو سره مخ کړي دي او باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دې لرغوني کلتور د ودی او خوندیکولو لپاره په شریکه کار وکړي. په دې اړه د شاهین بنری رپورت اورو.
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي او د ولسی سندرو روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځنې حواله خوندي کړي دي. لیکوال او سړنکار رازق فهم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسی ادب او اتڼونو بیلابیل رنگونه ژوندۍ دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار په دستاویزی شکل کې خوندي شي.
موږ سره خدا ثقافتي جان موجود دي مگر څوک څوک زموږ نه زی هم ټول اترونو غا اهم څه دي کنه خلک دا څنګه د تشریح څنګه کوي د ټول اترونو وار خړه دا د هر اترن او داوی کې د هر کدم خپل یو تشریح ده کنه او خلک ګور لاغه د خپل یو ټولنیز معنا وی را با یو خدا فکر دی چې کوم دا د دې فوک شکل نه دا فکر دی چې دا کوم نشي او حکومتونو فکر دی چې ودې ته توجه وکړي.
رزق فهم زیاتوی د سیبی د قبیلو روایتي اترونه اوس د نوي دور د غختونو سره د بدلون نتیریږي او کوه د ورته ورکل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځانته ځای نیولی شي. نو موړی وای
دا اتکان شیو کنه دلته په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لګنه او دا فارمټ په خوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکه ډول بو ډول سره به دا اتکان کېد خو دلته سیدا قبایل کراچي لراغ یا نور داسې اربن سیٹنگ لراغ کنه ولته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړي چې میوزیک سره دا اتم سینرګایز کدا نوې والی ورته دی اتم کې نور شکلا هم راځي او د دینن د علاس سره او د دینن له ذوق سره دا خپل هم آهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
اوس موږ دوی ته یو یو کروڑ روپۍ ورکو دا زبانونو ته براوی ته او بلوچی ته او پښتو ته او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاوند ده انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي او لاګې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ پښتو ډیپارټمنټ ستا هغه هم داسې کلچرل شوګانې کوي او پروګرامونه کوي ولسي ادبیات چې هغه غاړي دي که ټپې دي که بیا زموږ اتړونه دي که بیا زموږ نورې لوبې دي دا یعنی دا روزل پالل غواړي په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډیټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دي. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي څه خو دا بدامنیان هم رکاوټ جوړ کړو.
د کرخې دواړه اړخ ته روانې بېقرارۍ که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی نو بل خوا د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو ننګونو سره مخ کړي دي.
مشال ریڈیو اور لسمه بجې سوې اسرار علي محمد بد خبرونو لنډې سړاندې کړې.
پاکستان وای د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورس کې دون کړه. د پاکستان د بونو چارو وزارت چارواکو د نن څرګندولو په شرط نن مشال ویل په اسلام آباد کې دون کړه غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان لوسیو پوزي مشرتابه وای د ترګری په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وای د پریکړه پرون د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې شوی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کول شوی خو اپوزيشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلانینګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لاله وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د گوادر کاجرا د اقتصادي راهداري پر لوېدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي دي. د شمالي وزیرستان د داخل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلکو نن مشالې وویل چې د خوراکي توکو او دویانو لکه مخ سره مخ دي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسله وال وژل شوي دي. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په خبره د دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. او ایران سعودي عرب تورن کړي چې فرقوي د شخړو ته لمن وهي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي.
د اسرار علي مومند زخم د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو اجر سپانه خپل اداریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی. وایي چې تیر ورځ په پیښور کې کېدونکې د جمعیت علما اسلام فیډلې لخوا رابلل شوې ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته دړکه ورکړې شوه. که چېرې په دې منصوبه باندې یې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې نه کړي نو د دې پر ضد به نیغ په نیغه اقدامات کوي. اداریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه فوزات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسان اقبال د پیښور او بیا د کوټي دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسواره دا خبره کړې ده. خو تر اوسه یو سیاسي ګوند سچی یو تن هم په دې خبره قانې نه کړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلق ادارو له په دې منصوبه باندې لاول کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. اداریا اخیری کې لیکي اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې له کبله د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي باید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټول متعلق ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنگ رسپن خپل اداریا کې لیکي چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په مهال د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کې دوی د څلور دیرش اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل نه خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان د استخباراتو روزنې او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینې چارو کې د مرستو پخلی وکړو. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار ملک دی نو ځکه د هر قسمه سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګرۍ ختمه شي. او بل دا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري نو داسې حال کې ورته د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه هیڅ مسله نشته او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم ډېر دی. ادریا اخري کې لیکي چې د روانې میاشتې په اخري کې په سعودي عرب کې د اتحادي ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کېدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي. خو پکار ده چې دا اتحاد د اسلامي ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامي ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلکین خطې هم ختمې کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
AFP خبری آژانس لیکي چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترګري په ضد د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړی او دغه هیواد په لیو سوی. بلخوا نیشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا هم دواړه هیوادونه داسې شان حالات سره مخ ول. د دواړو لیکنو لنډیز له ګلای ازاورو.
ایف پی خبری ایجنسی کی چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړی. خبر ایجنسی کی چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون ښودلی و. په هغه وخت کې پاکستان دریځ درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنس د پاکستان د بارونو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګري غندلي او هغه هیواد په خپله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له بریدونو سره مخ دي. خبر ایجنس د کارپو حسن عسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب په لوي شوي او د دغه ائتلاف مخي لا تر اوسه پورې واضح نه دي. عسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرېښې دي او اوس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر وروستو به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخليدو وروستو راغورځول شوی وي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوي وي. بیا په 1980 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوي ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلف دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د درې سلویخ نورو کسانو ته پانسی ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته پانسی ورکولو سره تهران راپارېدلی دی او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړی چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملو ته شدت ورکړی دی. په وروستیو څو اونۍ کې په کابل کې خونړۍ حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې بندېدلې، خو دا ځل روانې دي. فرشته جلال سي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر را روانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خاص کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې 10,000 پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه و پیدا خو خیر
کمپلی دی. په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل پسولو کې نه د څرګنده سوي چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده، او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی. دا ښاغلی وفا په وینا سږ کال ژمی ډیر سوړ و، خو بیا هم حملې نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو داسې ویره شته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د ښاغلی وفا په وینا د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو ښه اغېز ونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
فرشته جلال سیبه اکونومست مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې او په دې لړ کې د تیر کال جاج اخیستې. دې مجله لیکي که څه هم طالبان ځینې سیمې نیولي، خو د دې معنا دا نه ده چې ګواکې هر څه له لاسه وتلي دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اکونومست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې له هغه وروسته یوازې یو کال تیر شوی دی چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو. د مجلې په لیکنه ناټو یوازې 14,000 عسکر دې ته پریښودل چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او مرسته وکړي. مقاله لیکي چې له هغه راهیسې د وسلوالو پر ضد د جګړې ټولې چارې په خپل افغان ځواکونو پر غاړه اخیستې دي او جګړه کوي. مجله زیاتوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان هم سیاسي او هم امنیتي حالت تر یو حده سره ګډوډ شوی دی. طالبانو د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره خپل پسرلنی عملیات دا ځل د تیرو کلونو په پرتلا غځولي او په ژمي کې هم دوام لري. د مجلې په لیکنه طالبان له واکه تر لرې کېدو وروسته اوس مهال تر ټولو ډېرې سیمې په واک کې لري. اکونومیست زیاتوي چې په دې کې د کندوز لنډمهاله سقوط، د کندهار پر هوایي ډګر برید او باګرام هوایي ډګر ته نږدې د شپږو امریکایي عسکرو وژل کېدو پېښې د پام وړ دي. مجله زیاتوي چې تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان حکومت د واک کمزورتیا ده. دا سیمه په 2009 او 2011 کال کې له طالبانو بیرته نیول شوې وه او د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په ګډون زیات زیان پکې رسېدلی و. مجله لیکي چې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي یو مهم وجه دا هم ده چې افغان حکومت داسې فعال نه دی لکه څنګه چې په کار و. بل لامل دا دی چې تیر کال له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پیلولو هڅې ناکامې سوې او د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان په خپلو کې وویشل سو. اکونومیست مجله لیکي چې د دې پورته یادو سوي لاملونو ترڅنګ بل دا هم دی چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله تګلارې په لړ کې نیمګړتیاوې لري.
د اکونومیست مجلې مقاله مو له بوریوال کاکړه اوریدله. او اوس هم وخت را رسېدلی دی د اونیس پروګرام باختر ستوري. د باختر ستوري د پروګرام تاسو ته بازو منتابید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د رومانی منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د نوید شینواری په غږ کې یو غزل ته تم شو. ریپورٹ ترازو. د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپېڅلي کلیوالي مینې ترجمانی کوي. اکثر یې علي حیدر جوشی منظومی کړي او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو باذوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او نه هم دغو کیسو ته، لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، پتی خان او رابیا او داسې نورو ته څېړونکو پام نه دی وراړولی. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو لسو تنو لیکوالو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړې دي. د پتی خان او رابی د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یو کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي، په ډیر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول به د دې ارزښتناکو رومانی کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینې روانشناسي هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو، لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنا باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بل دا چې هر قوم خپله د مینې بېله روانشناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روانشناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روانشناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډېر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپېڅلي مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د ده د مینې په بدل کې ښودل کېږي، هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نشي منلی. دا ډول مومن خان او شیرینی چې د ده مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي، په هغه صورت کې چې د دو میونو د میړانې خبره کېږي، د دو میونو د مینې د تقدس او د سپېڅلتیا خبرې کېږي. یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم د هر یو پاتې کېږي. که یوسف خان او شیربانو دي، که هغه مومن خان او شیرینی دي، که هغه فرهاد او شیرینی دي. نور
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومی کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوي او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسی شاعرانو تر ډیره لیکلي دي. یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی، خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر هم لیکل شوی وي، دغه خوند به ترې اخیستل شوی وي. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړې. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف، زلیخا، شیرین، فرهاد مثلا د نظامی غوندې لوی لوی شاعرانو منظومې کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې ښکلې بېلګې لیدل کېږي. موږ چې په پېښور کې وو، د واړه بهیر ملګري زموږ پنځه شپږ شاعران چې وو، په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځئ شاعري خو موږ او تاسو کوو، دغه زموږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. ان د شاعرۍ ښکلام پکې او د داستان ښکلام پکې. او زه اوس هم په دې باور یم چې یوه اکاډمي، یوه ادارې هغوی خو شاعران ته دا پروژې ورکړي چې دغه داستانونه چې دي د پښتو دا بیا ولیکي، چې هم کیسه ښکلي وي، هم شاعري ښکلي وي، چې تر ډېره وپایي او خلک ترې ډېر خوند واخلي.
له نن څخه کابو سلویخ کاله پخوا د پښتنو په هره دیره او هر کور کې دا منظومی کیسې نرو خوزو په ډیر شوق اورېدلې، او کله به چې په ودونو او محفلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې، نو یو نیم کس به په سندرغاړو د پتی خان او رابعې د داستان د پردې د غږولو غږ هم کاوه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شنواز باقر چې ځوان شاعر دی د خیبر پختونخوا په کواټ سیمه کې رالوی شوی او هملته یې تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې هم کړې دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کواټ کې اوسیږي، خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپل شاعرانه تنده خړوبوي. تیره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړې، تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب، اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغسې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی او د ده مخې ته رومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته، د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هیواد ګران افغانستان دی او زه د همدې ځای یم. هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی و، په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هیواد ته راځم او د دې خوږه فضا په ځان اخلم.
بکر صاحب، دلته چې کله دی خپل وطن ته راغلی او خپل اغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دی لیدلی دی چې تا سره په ټولنیز میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دی او ستا شاعری ګوري، اغه سره چې ته په ډومبی زل دلته ګوري، دا اغه احساس څنګه وي او ستا احساس څنګه وي؟
عابد صاحب، مینه چې چا کې وي نو اتمن هغې سره به څوک ناسته پاسته خلک ډېره لري. نو ماشاءالله زما داسې ملګري دي ټول شاعران فرهنګیان ملګري چې هغوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته راکشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم، نو په دغه کبله چې زما دوی سره ډېره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي، د دوی مینه ستا تخیل ته، ستا تفکر ته او ستا شاعرۍ ته څه خواږه درکوي کنه؟
او تخلیقکار هنرمند نو چې هغه خپل تخلیق ایجادۍ او کیا نو یغی چې دغه مینوال لري خلک خوخی دغه نور هم پاغه کې خوځق زیاتیږي، دغه په سات کې کشمکش زیاتیږي. نو پمدغه قبل چې زما شعر یو سملګری خوخی او ماته مینره کوي دا درکې، زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم.
دې کې خوشک نشته دی چې ته خلا زلمی پرمختګ بکې او زما کوم در سره امیدونه تړلې دي. اوس که راشو ستاسي تعلیم ته، تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟ افغانۍ نصاب مو لوسته او کنا د کوزی پختونخوا نصاب مو لوسته؟ په دراته لګویا
ما زده کړې تر لسم پورې کړې، نو د څه ستونزو له کبله ما ونه کړې شي نو ونه کړې شو چې مخته تعلیم وکړم. او ما د هغې چې د کوزه پختونخوا زده کړې یعنی تعلیم کړی دی.
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړې؟
او اردو حتمن چې یو کتاب سره ستا اړیکه او هغه ټول د اردو حتمن نو ما بلوست.
دا راته وایي چې په اردو شاعرانو کې کدي لوستي؟ د چا شاعري دې خوښه ده؟
زما ډیر زیات شعر خوښیږي. اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښیږي. د جون ایلیا؟
جون ایلیا دا هندوستانی دی؟
او دا هندوستانی دی جون ایلیا.
که اوس بیرته ستاسو شاعرۍ ته راشو، نو تاسو یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسو خلک د یو نوی ترکیب لرونکی او د نوی خیال لرونکی شاعر ګڼي، دغه ترکیبونه چې ته جوړوي دا د فکر ضرورت یو کنه؟ دا ستا خپل شیری صلاحیت
عابد صاحب، دا ستا سمینه د چې وخت په وخت ستا سکون دی مشران ماته مینه را کړی. بیا هم ما چې کله هم شعر پیل کړی او ما چې شعر لیکه نو ما دغه فکر کاوه چې یو انسان چې په خیخه کې خپل ځان ته ګوري نو دغه خور د خپل سیرو وخی. نو اتمن زه به هم د نورو خلکو نه مختلف یم، زما په ذات کې به داسې نور کشمکش، زما په ذات کې به نور ناری، نو باید زه د خپل ذات ترجمانی وکړم. په دغه کبله ما یو خپله لاره انتخاب کړې ده او دغه نوي څیزونه په شعر کې راوړم.
نو که اوس د مشال راډیو اوریدونکو ته داسې د سو غزلو دوه دوه بیتونه چې همدغسې نوی خیال وي او نوي ترکیبونه پکې استعمال شوي وي او وړاندې کې، نو
توره شپه وه آوازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو، ما څادر دومره په شړک را اوچت کړی چې تر کوره کاغذونه را پسیو، تا چې را یاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي، زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي، داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي، داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي، داسې سړی دی چې په زړه راځي په خوله نه راځي.
ډېر ښه، یعنی دیوالونه را پسې دي، دا واقعا نوی خیالم دی او ډېر ښه ځای شوی دی که نه؟ یعنی یو جامد شی تاسی په حرکت راوسته دی اومدغه زما په خیال شیریت دی او بلدا چی باران دی او زمکنه لمدیږي دوا کو چی ستا شاعری اومدا ستان دی او داسی وخت راشي چې مونږ شانواز باقر د اثر شاعر وګڼل شي
اور ودان منه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبر نه وي خو بیا هم خبرې نه ختمېدې مونږه تمام شپه خوړې ګورګورې نه ختمېدې څومره ذهنونه وجودونه په کې ریز مریض شو زموږ په کور کې د ژړا سندرې نه ختمېدې دا بي د ټال دا د ګودر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګودر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا هغې ملګری نه ختمې دي چا ورله پښې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې چا ورله پښې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې خو دومره دا د لر او بر کونترې نه ختمې دي سالکه زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره سالکه زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره خو په لاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړی خات او آباد اوسئ
رشی سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا مینا زما دا او خوبستا لاندی کوینا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا او چه نارونو لگه ورما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا زرانا کار رانزا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا مد داروشتن بی حال وائلے شما سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا
او چه نارونو لدورم سبا کوش و دامان دی دورا بل بل سبا کوش و دامان دی دورا بل بل